السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر پروژه بولی او وایي باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغانی پروسه بدله کړو، افغانی روان بدله کړو.
رندو توغندیو د لشکرګه ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه کړی.
توغندی را غورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نرمې دلته مښتې وه، تخریبات یې بشکړې وه.
نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحله پاتې دي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان سبا د ناتو د غونډې د اجنډا یو برخه ده. دفاع وزارت وایي کندوز کې د طالبانو زندان مات کړی، او د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی یو الوتکه د احتمالي ګواښ له کبله په برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانې غونډې د اجنډا یو برخه وي. د سې شنبې ورځې د غونډه په انلاین بڼه ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ به نن ماسپښین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي. نوموړي تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو د ملاتړ د اجمنې داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر 13 ټول ځواکونه له افغانستانه وزي، او دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې لیکې هم تودې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتپه کې شوی چې په نتیجه کې د 12 طالبانو تر وژل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول شوي هم دي. د عملیاتو په پایله کې د طالبانو له زندانه د 5 کسانو د خوشی کېدو خبر هم ورکول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دفاع وزارت تیر اونۍ ویل چې په بغلان او هرات کې هم د طالبانو زندانونه مات کړي او لسګونه کسان ترې راخلاص کړي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. د دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د می په یو ډیر سم لمانځل کیږي، له خلکو وغوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د امریکا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 22 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې له تنباکو نه تر ډیره په سیګریټو او نسوارو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمین دوحه ته ورسېده چې له بنگلاديش سره د جون د 3 منټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
تر ادامه مقدماتي جام جهانی
و د آسیایی ملتونو جام او نړیوال جام د مقدمو پر دوام لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. موږ هڅه کوو چې ټیم چمتو کړو چې د بنگلاديش په وړاندې ښه وځلیږي. دویم ګام کې به لومان او هند سره پر لوبو غور کوو.
د فوټبال لوبډله وروسته تر دې قطر ته روانه شوه چې متحده عربی اماراتو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورټ او وباته د چمتووالي د نړیوال تړون په سر موافقې ته ورسیږي. بورس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د ویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وسنتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی یو الوتکه د احتمالي امنیتي ګواخ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناست ته مجبور شوه. راین ایر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلینا کراکوف ته پر لار و چې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواخ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوې او مسافران ترې بهر ایستل شوې. د پولیسو له پلټنې وروسته څرګنده شوې چې کوم خطر موجود نه و. له و ساعت ځنډ وروسته د دغه الوتکې یو سل شپېته تنه سپرلی د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بلاروس د دغه شرکت یو الوتکه د جیټ په وسیله په مینسک کې ناستې ته اړ کړې وه. له هغې الوتکې د رژیم یو مخالف فعال ونیول شو خو د خطر څرک پکې ونه لګېد. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړ پوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. د اروپایي رسنیو د راپور لمخې د ډنمارک د استخباراتو په مرسته دا جاسوسي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ شوي. د ډنمارک د دولت نشراتي شبکې ډي آر پرون یکشنبه وویل 2015 کال کې د دوی د دفاعي استخباراتو اداره کې یوې څېړنې ښودلې چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک له پوځي استخباراتو سره د څارنې له همکارۍ د جاسوسۍ لپاره ګټه پورته کړې.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه هم خبرو. دا دوه پروګرامونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي خو له هغه مخکې په موکړې د راپورونو برخې ته د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی د سولې او سنای بهیر بهرنۍ پروژه بولی او وایي تر څو چې دا پروسه ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کینی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ رواني خبرې بهرنۍ پروژه ده. ښاغلي کرزی چې د دوشنبې په ورځ یې د افغانستان د سولې پروسې د اغیزمندیو پیژندنه تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کولې وویل تر کومه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي پروسې بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
دا پردۍ پروژه افغاني پروسه بدل کړو، افغاني روند بدل کړو. موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا
خو افغان حکومت او طالبان د خغلی کرزی د نوی څرګندونو په اړه څه نه وایي. مګر لدی وړاندې دواړو لوریو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړی او جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو د افغانستان مرکزی پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو د استازولۍ خبیال کبللی. حامد کرزی دغه شان افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبرې دا ډول خبرې به پایله هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د ډلې خوښوي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي دي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی. خغلی کرزی داسې مال په کور دننه د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکزی پلاوی یو شمېر راستانه شوي غړي د سېشنبې په ورځ دوهې ته ولاړ شي. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه یې لازمې مشورې کړې دي. د دې وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې لا غزای چې درېدلې و بیرته شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناستو او پریکړه یې کړې و چې د سولې خبرو ته به دوام ورکوي. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14مه پیل شوې او مهم بحث د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو دا هم افغان مرکزی او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند پر مرکز لخکرګه خار راکټي حمله د خار د خلکو ژوند نارمه کړی. خلک وایي ل امنیتی کمربند څخه راورس پر خار د توغندیو حمله کیږي چې ځانی او مالی زیانونه ملکی وګړو ترسیږي. په دې اړه پام وکړی یو راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار وسیدونکو وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندې وشتل کیږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځانی او مالی زیان رسیږي. د مهاجرینو د کارتی اوسیدونکو صفت الله وایي دوه ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندې ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه واو، یوازې یې مالی زیان وراړولی.
تېر ورځ هم توغندې راغورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه او تخریبات یې پیش کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم یلمونه ماشومان څوک د غزا سیاست څخه لیر شي و نور می دلته مشهد یو تخریبات بشکری و خزانی او مالی زانی مشکلات نه و ان شاء الله.
صفت الله وای هر ورځ پر لشکرګاه ښار دوه تر درې پوری دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼمیشت سیمه لګیږي خلګې له شاره کډی کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې ملمیر چې دوی ښار ته په څلور وشت کې دوی درې څلور اغورځي دا مرمه د په ښار کې دی را داخليږي. دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډیر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنی د پامیر کې اوسیږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي کوم کسان چې دغه توغندوی توغوي هغوی پرته له دې چې هدف نه شکړي توغندوی یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حافظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي تاسیساتو ته نږدې اوسېدل کډي کولو ته مجبور شوي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، داسې نه دی چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې بشکې ومشلي. دا خو چې راله هم په کور کې مشلي، هم په دکان کې مشلي، هم په ښار په هر موټر کې خلک وسره اندېښمن دي ډېر. ولې خدای سي ادب دوی نسی وشتلی چې خاص هغه ځای وولي، که ځای وشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالی نظری پر لشکرګاه ښار د توغندیو د بریدونو مسؤول وسلوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندیو بریدونه کېدل.
تاس خبر چې دشمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړې دي او ډیر سخت لپاتې حمله دلې دي. په دې ورستو کې وز د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی شار تړندې توغندې را غورځولې چې شاریان په تشویش کې چول. خو لیل الحمد اغه ځای نه زموږ د افغان امنیتي دپای ځواکونو لخوا څخه پناه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وجلسو او ټپسو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیر جمعې په ورځ پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکو پر داسې مهال د بې هدف توغندیو حمله ویریولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د دغه بې ځای سو کورونو شمیر څلوېښت زره ته رسیږي.
پر لشکرګاه ښار د ړندو توغندیو د لګېدو له کبله د خلکو ویره د کندز کروانګر د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د لوونو او درمندونو په فصل کې جګړې ودروي څو د دوی د غنمو پاخه فصلونه د اور خوراک نشي. کروانګر وایي چې جګړو یې د ټول کار کال خواري له ګواښ سره مخامخ کړي او که غنم لاو نشي نو راتلونکی کال به وږي پاتې شي. په دې اړه په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
په کندز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کاروانګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څیره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې څخه ده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روزي زمونږ نه ماخلي د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کو ګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه مونږ وژنې چې زمونږ دارۍ زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیارې راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنې تدریجي مه وژنې.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دمو غنم اوس په خسوی دی دوه کیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه یې ورخلی. دوه کیلو لوري اوربندو کې دا به ډیره ښه تر څو دغه کاروانګر او د قانون خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دیر جریبه زمکه کې غنم کرلی او پر 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري کې چیرې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوی غنم به ور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید د مثال دا ټول عایدات زمونږ د دغه دیقانۍ نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي هغه هم دومره خوندور نه دي شوي که چېرې د دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ خو در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا ده د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 30 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې جګړه دې بس کړي او کاروانګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسید او ما باید راوکنیم د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات ځینې کاروانګرو ته رسیږي ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کاروانګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50 کلن اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر ل او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر شي. نن د می یو دیرشمه د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO سکل دا ورځ د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21 سلنه مړینو علت د تنباکو کارول دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کیږي چې د نړۍ شاوخوا 100 میلیون کسان سکل په بیلابیلو طریقو د تنباکو کارول پریږدي. د WHO د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چاره ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټ چې څو شیبي ورسته به پیرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر 15 پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونو له 15 وشتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویری نه غواړي لمک سره خبري وکړي او یا هم انزور نه واخیستل شي. دوی وای بیکاره دي ځکه د تمباکو استعمال ته مخه کړي، خو خای بیکاری وازنه لامل نه وی چې لعملی دوی د تمباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشئ موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزان لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشئ موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اڅېړنې خي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تمباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې د ارقام او عادات چې د سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشئ توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامه لاله ری هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو من کړی او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغي پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې شل کالې سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره لتیرو دریو کلونو رئیس د عمل ته نه ویلي اوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کالا دغه سخوا شو دوه شکل بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه روستم به سکل هو ځین نصار او سیګریټ دواړه پرېږي. د الله رحم دی ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم بم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګریټ بم په خستر نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قهر براته او پروژه کې پدې اوس د الله فضل بالکل خی ادمه دې مشکل هم نشته هیڅ هم نشته به خسل بسولو کې برابر.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشئ موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاستراوړنې درلودې. د دې وزارت مرستيال وایاند احمد زیا زیا ازادي رادیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وای چې په تیر یو کال کې 14000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوې دي. د کابل د معتادینو د روغتون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې د خامیات استعمالوي د تنفسي امراض سبب همدغه د خامیات دي، د سرطاني امراض سبب همدغه د خامیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئ موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، د طالب ده نه بل وسله والا شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي، زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لار ډېر امنیت ده. خوب پاملرنه، هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دې راوسته وي، مکتب دې راوړي، سرکونه راته جوړ کی، او دغه ډېر استونه لرو. والسلام.
شروع
منظور پوری جوړ نشلو. منګه غواړو چې منګه د کلی سره پوښتنه باید وشي. سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو را سره وسیل کڅنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران وایو بخې د نړۍ لشپګو پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحل پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دې تړون ته ورستون شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي تر څو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې واشنگټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بېرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنگټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایی وي، خو موږ ته بیړه پکار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هوارې شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپل اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یو ځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بمپ جوړولو کې کار واخیستل شي، پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لرې شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي. له هغې وروسته به دا هیواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیش ډیپلوماټ چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنگټن او تهران مسؤلیتونه پکې واضح شوي وي ښایي روانه اونۍ اعلان شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې دا دی اسدالله لودین په سټوډیو کې دی د خبرونو له لنډیز سره.
ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنۍ چارو او دفاع وزیرانو د سبانې غونډې د اجنډا یو برخه وي. د سې شنبې ورځ د غونډه په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندوز کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی چې ورسره یې دولس طالبان هم وژلي او اته تنه نور یې نیولې دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت وای چې د زندان یې 15 کسان خوشې کړي هم دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای د خځو په ګډون د هیواد 9% کې وګړي تمباکو کاروي. دغه وزارت چارواکو د تمباکو د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د می په یو ډیر شمل منزل کیږي له خلکو وغوښتل چې له تمباکو ډډه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینه دوحې ته ورسېده چې له بنگلاديش سره د جون د 3 منیټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د بریتانیا صدر اعظم وای د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورت او باته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقه ته ورسیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی والو تک د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه خبرداري ورسته برلین کې ناشته ته مجبوره شوه. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړپوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل جاسوسي کړي ده. دا خبره نن اروپایي رسنیو خبره کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم د حقونو د خبرونه درنورتونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لموږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسختي. راسخ صاحب، خبرونه تاسو ته لیمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونی کی هلی ولادت کوم او مننه کوم چې د خبرونه کې منګه تم بلنه راکړي.
ډیره زیاته مننه. رزوډیته چې په دې وروسته او کې د تازه پیښو پاک راتوي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
له بده مرغه تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیخي لرو چې دا دویم ډول پیخي په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شو افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا 300 څخه زیات خودل شوی په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیخو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی، چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادېږي.
که دا راته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم چې دي
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لملای ډول خطرناک خودل سوی دی د په طبي شکل باندې ماشومان اخته کوي دویم ډول دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنټیکی تغیرات چې په دې ویروس کې راغلي دی دا هم خطرناک دی د دې درک چې ماشوم لکه څنګه چې لملای ډول فلجوي و مرګ باعث ګرځي همدا ډول هم په دې ته ورته دویم ډول دریم ډول هم عیني اعراض او علائم لري یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي اما د شرایط له نظره او د خبرېدو له لحاظه لملای ډول ډیر په چټکۍ خبرېږي او دویم ډول د سې خودل سوی دی د اپیدمیولوژي له لحاظه کچیر واکسینونو کمپاینونه په سمه توګه پلیسي د دویم ډول او لملای ډول د مخنیوي لپاره ډیر زیات اغیزمن تمامېږي او د پیدا کېدو لامل دا دی د دویم ډول پولیو وایروس چې کله یو ستره خلا معافیتي خلا د ماشومانو په نس د پولیو په وړاندې رامنځته شي دویم ډول په اتومات شکل باندې رامنځته کیږي د پولیو وایروس او دا خلا په افغانستان کې له بده مرغه په جنوبي حوزو کې هم رامنځته شوی و تیرو دریو کلونو را په دیخوا
په دې وروستیو کې دا دی بیا د کورونا له وجې ښوونځي او پوهنتونونه قرنټین ته لاړل د پولیو پروګرام څنګه دی آیا په دې شرایطو کې هم دوی خپل کمپاین کوي او ماشومانو ته واکسین ورکوي
تاسو په جریان کې یاستئ چې د پولیو پروګرام کارکوونکي د تیر کال د تجربې څخه په ګټې اخیستنې کولای سي په راتلونکي وضعیت کې که احیانا د قرنټین وضعیت او کورونایي وضعیت هم بیا په افغانستان کې زیات سي او تشدید سي کولای سي چې خپل کار مخته بوزي زمونږ تجربه دا وه په تیر کال کې چې زمونږ کارکوونکي د کورونا په وړاندې په مبارزه کې هم ښکیل ول دوی خلکو ته عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کول همداراز پیښو په موندنه کې مشکوکه پیښو په موندنه کې او د دې د کورونا د پیښو پریفر کولو کې یا راجع کولو کې روغتیایي مراکزو ته هغې برخه کې هم کار کاوه او بیا په عین زمان کې په تیر کال په جون او جولای کې موږ هم یو دوه پړاوه کمپاینونه د دغه دویم ډول ویروس په وړاندې لرل چې په یو خاصو رایته هغه کمپاینونه منګه پلیکړل هغه سپارښتنه چې د کورونا د مراتولو په خاطر باندې سوي وي غیر غایتول مثلا څنګه واکسیناتورانو ماسک کاراوه سینیټایزر کاراوه فاصله په نظر کې نیول نو په دغه شرایطو باندې منګه یو طرز عمل ورته جوړ کړی په شرایطو باندې مخته تلل که احیانا د سي شرایط بیا هم را مخته سي منګه هڅه دا چې ماشومانو ته رسیدنه وسی او که بیا هم ډیر قرنټین حالت تشدید سو ټول په کورونو کې نه ولسول بیا دلته زمنګ سپارښتنه کورنیو ته ده چې په روغتیایي مراکزو کې په دوامدار شکل واکسینونه شتون لري دوی دی ولاړ سي ماشومان خپل روغتیایي مراکزو کې د پولیو په وړاندې واکسین کړي په تیر بیا په هغو سیمو کې چې الته زمنګ واکسیناتوران په دې ورستیو کلونو کې نه دي توانېدلي چې ورسي د غوی ماشومان واکسین کړي ځکه په دوه سیمو کې تهدید او خطر د پولیو وایروس خورا زیاتې ماشومانو په وړاندې باندې او دا کار دې کورنۍ وکړي
ډېر موده سولا چې د پولیو پر ضد واکسین کیږي په ځای دې چې پیښې راکمې سي ډېریږي یا ولات خو یې همدا د کورونا ستونزې وي بل علت امنیتي مشکلات هم دي هغه اساسي علت څه دی چې دلته دغه پولیو له منځه نه ځي یا کمیږي نه
که څه هم د پولیو پیښې د غلملای ډول لیګمنګه د تیر کال سره پرتلکو سکل په دغه څو تیرو میاشتو کې پولیو پیښو په شمیر کې کموالی ښودل سوی مثلا د لوملی ډول پولیو یوه پیښه موږ لرو چې د غزنی ولایت دنډل ولسوالۍ څخه راپور سوي او د دویم ډول پولیو پیښو اته دېرش پیښې راپور سوي دي چې هغه هم دغو ناامنو سیمو نه راپور سوي دي زیاتره څه یو کموالی لیدل کیږي خو لیکن اصلي ستونزه یې دا ده چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي که هغه یې لامل په حساب جنګ و جګړې وي ناامني وي د کورنیو بې پروایي او بې غوري وي او که دا دلیل یې په اصطلاح ممانعت د کمپاینو وي دغه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي دا یې لیستر لامل د پولیو د بقا په افغانستان کې دای چې
تاسو
پرېښنل لري
اکه څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا مر توې چې په داس یو سخت شرایطو کې لوي خو امنیتی مشکلات له بلې خونه کورونا بیا کورنۍ څه وکړي تر څو دغه مهم کار او مسولیت چې د ماشومان واکسین کول د پولیو په وړاندې د ورنپاتنسي
اومده خبره خو پښتنه مطرح کړه امده د چې کورنۍ پوری د پولیو لمنځه وړل تړلې خبره ده که کورنۍ وغواړي چې ماشومان روغ پاتې سي د دایمي فلج څخه په امان کې وي او د پولیو څخه وژغورل سي او پولیو د افغانستان څخه محو سي د کورنۍ پورې اړه لري هغه دا د کورنۍ بي غوري ونی کې په هر شکل باندې چې دغه حق د دې ماشومان او د په کورنۍ باندې هغه باندې خپل کورنۍ ځانونه مکلف وګڼي د کورنۍ په دې کې ستره ونډه لوبولای سي چې هم پولیو له افغانستان څخه محو کی او هم خپل ماشومان وژغوري ځکه منګه په تاوان کې چې څه دی هغه منګه تر سره کوو چې هغه د واکسین له کومو ځایونه چې تولیدیږي له هغه ځایه څخه یې واخلو یا په کومک یا په اصطلاح د نورو هیوادو په مرسته باندې هغه را انتقال کړو راوړو د کورنیو تر دروازې تر شا یې ورسوو او که دا د دوی دروازې تر شا پورې نور خنډونه رامنځته کیږي موږ نسو کولای چې د دوی تر دروازې تر شا یې ورسوو نو کورنۍ دې لطف کړي بیا هم هماغه مخکینی خبره تکراروم چې روغتیایي مراکزو کې یوازې د پولیو واکسین نه نور ټول هغه اړین واکسینونه د ماشومان شتون لري ولر دي سی خپل واکسینونه دي تکمیل کړي زغه کم کار چې د ماشوم د زیګون پر مهال ورکول کیږي ماشوم ته هغه کې ټول هغه اړین واکسینونه ورته کلیکل کیږي چې هغه واکسینونه باید کورنۍ تکمیل کړي دوره د واکسینیشن باید هغه ورته پوره کړي کدی کې به پروايي وکړي په دغه واکسینو کې الته فولیو واکسین سکیچوال یا مثلا هغه حالویش هم پکې لیکل سوای دی چې په دغو تاریخو کې د پولیو سره د نور واکسینونو واخیستل سي دا چې منګه کمپاینونه پلي کوو دا په حقیقت کې هغه تکمیلی فعالیتونه د واکسیناسیون دي پر روغتیایي مراکزو کې واکسین ماشومان ته نه کوي یا ورزین روغتیایي مراکزو ته یا بې پروايي او غفلت کوي کدا کور کورنۍ وکوي خپل ماشومان پر روغتیایي مراکزو کې واکسین کې هیڅ اړتیا نشته چې دومره مصارف په دې ولاګول سي چې کمپاینونه پلي سي او په باندونو کې په کورونو کې منګه الته ټیمونه لاړ سي واکسین ماشومانو ته وکړي
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو په اخر کې پلانډ توګه بیا راتوي چې راتلونکي پلانونه د پولیو د پرزت د کمپاینو پاکل څه دي
په لانډو ټکو کې درته تاسو ته ویلای سم چې په روان زیږدیز کال کې منګه څلور سرتاسري کمپاینونه لرو یعنی په ټول افغانستان کې چې دوه پړاوي بشپړ سوي دي یو بل دریم پړاوي په راتلونکي زیږدیز میاشتې په نیمایي کې پلي کیږي یعنی د جون په 14 متر و ولسمه پورې دا کمپاین هم سرتاسري دی په ټول افغانستان کې او درې نور فرعي کمپاینونه منګه لرو په عامه په هایو په برخه کې هم درته مثلا د امنیتی ستونزو ننګونو په برخه کې او همداسي د نورو په بیلابیلو برخو کې منګه پلانونه لرو هغه به کې دایسي دلته به ځایني چې ټول درته وشمیرو خو معمده پلانز منګه دا دی چې په څنګه چې مخکې مویل هغه ځای کې سیمه کې چې تهدید لړ دی باید ماشومان شپږ واره په کال کې واکسین واخلي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ اوسئ
سلامت شئ له تاسو نه مننه
درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهید د لوبو له میدان یوي بلی اونې زی خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د آزاد مبارزو د فدراسیون د ولایتي مسول سره په دې ولایت کې د آزاد مبارزو د ورزش پاړه خبري ولرو دا شان به ووري چې په لې ګرځیدل څومره مهم ورزش دی که وختونو د آزاد مبارزو د سکل د قیمتي لوبغاړو پاړه به هم معلومات درکړو خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وی اتل سنجونو تر سخت سیالي ورسره د کابل د منډي وهم کمیلي ټیم ته لار پیدا کړه. د دې ریاست د رسنیز څنګه غړي عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل د سیالي نن د کابل په غازی لوبغالي کې د 250 سنجونو ترمنځ پیل شوی وي. د نوموړي په خبره په دې سیالي کې لوبغاړو لسل څخه تر 3000 متر واټن پورې په خپل کې سره سخت سیالي وکړي چې لډلې اتل ستنه د کابل ملي ټیم ته غوړه شوی. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې غوړ شوې اتلس لوبغاړي به د ولایتونو په کچه تر سیالیو وروسته د ملي ټیم د غړیتوب لپاره سیالي وکړي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ د ولایتونو په کچه د منډي سیالي را روانونه په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم راتلونکي چهار شنبه ایران ته سفر وکړي. د ناشنوایانو د فوټبال ملي ټیم روزونکي محمد عزیز ابو فضلی نن ازادي رادیو ته وویل دغه سفر په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. که څه هم ښاغلی فضلی د دې لوبو د پیل کرنې ته په ډاګه نه کړه، خو ویل چې د چهار شنبه په ورځ به د دې لوبو ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف د ناشنوایانو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته لارموندل دی. د ناشنوایانو د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د آسیا په کچه ترسره کیدونکې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ دی چې نړیوال جام ته به ترې څلور لوبډلې غوره شي. او د ویسټ انډیز هیواد د کرکټ کورنۍ لیګ یا سی پی ایل نهم پړاو لوبې د روان 2020 کال د اگست میاشت په 23 نیټه د ویسټ انډیز په ګیټس جزیره کې پیلېږي چې د سپتمبر میاشت تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د دې لیک لپاره د لوبغاړو د پیل یا بولی مراسم روانه اونۍ پیل شو او شپږ لوبډلو خپل لوبغاړي وپیرل. د دې لیک د بولی په مراسمو کې 15 افغان لوبغاړي وقار سلام خیل، ابراهیم زدران، قیس احمد، شفیق الله غفاری او رحمان الله ګربز هم واخیستل شول. خو د نوین الحق سره وار له مخې خپل لوبډلې ګیانه امازون سکل د لوبېدو په مخه تړون کړی وو او له ځان سره یې ساتلی وو.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو فدراسیون ولایتي مسولین وایي چې په سختو شرایطو کې تمرین کوي، خو لا هم دا ولایت د بیلابیلو ورزشونو لپاره جمنازیوم نه لري. دوی چارواکي تورنوي چې د ورزش په برخه کې ننګرهار ته پاملرنه نه کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همدا شیبه د فری فایټ او یا آزاد مبارزو په برخه کې د ننګرهار ولایتي مسول د ټلیفون په لیکه دی. مننه استاد چې زموږ غوښتنه مو ومنله ک په پیل کې د خپل ځان پاره راته وایي.
ګرانغه کاموال ابراهيم خيلي ما د ننګرهار ولایت تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې.
اوس تاسو په ننګرهار کې په کوم کارونو بوخت یاست؟
مخه تقریبا د 3 کال کېږي چې ننګرهار ولایت راغلم د فری فایټ فدراسیون مسولی ما په دې ځون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیواله اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې 300 ورزشکاران همدا مهال بوختي خپل ورزشونو مخې ته وړي. تقریبا 3 کاله مخکې زه په مرکز کې اوسېدلم، خپل تمرینات می هلته مخته وړو. کله چې زه ننګرهار ولایت راغلم هماغه و چې د ننګرهار ورزش می ډیر مخ ته یوړ. هغه وخت کې فری فایټ رسمیت نه لرو، د فدراسیون په ننګرهار کې نو می د مرکز څخه فدراسیون راوړ ننګرهار ولایت ته. بنیادګزاري ما وکړله په ننګرهار ولایت کې، یو لوی اکاډمي می جوړ کړله د افغانستان په سطح باندې.
تاسو په دې ولایت کې د فری فایټ یا آزاد مبارزو د لوبغاړو یادونه وکړه، فکر نه کوئ چې ننګرهار په دې برخه کې خای خېست دادونه ونه لري؟ ځکه تر دې دمه په ملي کچه یا هم په نړیواله کچه لدی ولایت د آزاد مبارزو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی؟
بالکل تاسو خبره درسته ده، زمونږ خېست دادونه لرو په ننګرهار کې. داسې استعدادونه لرو، مخکې ما یادونه وکړه د فیصل په نامه باندې چې موږ کوم ورزشکار لرو په ننګرهار ولایت کې. که چیرې په دې ته توجه وشي د افغانستان په سطحه باندې چې کوم د وزن هغه وګټو، که دته توجه وشي د ننګرهار د تجارانو د خوانه، د ننګرهار د مشرانو له خوانه، نو دا حتی زه په باور لرم چې په یو سي کې هم خپل وزن ګټلی سي او افغانستان ته افتخار راوړلی سي. یوازینی مشکل زموږ همدغه دا چې د ننګرهار ولایت کوم ورزشکاران چې کوم دي نه تشویقیږي، نه د تجارانو له خوانه. تر دا دمه موږ هیڅ نه یو تشویق سوي. که درته ویم زموږ دغه 15 کاله کېږي چې ایم ایم ای ته مخه کړې ده، زه خپل شخصا یا د ننګرهار کوم ورزشکار د یو وکیل له خوانه، یو ولایتي شورا، د یو د ننګرهار تجار د خوانه، موږ تر اوسه نه یو تشویق سوي، نه یو تقدیر سوي، زموږ سپورټ تر اوسه هیڅ نه ده کړی.
سر له دې چې ننګرهار د بیلابیلو ورزشونو کور یا دیږي، خو د ورزش په برخه کې ترې د ستونزو راپورونه هم ورکول کیږي. استاسي فدراسیون د غلطه کوم ننګونو سره مخ دی؟
ایمنګه خلوی استون زدغه وا ته سترو سمنګ جام نیازم نه لرو ترو سمنګ په ننګرهار کې د لوبو یو میدان نه لرو سو سو مخ سو مو دمخ کې د غزمنګ جام نیازم افتتاح سو خو تقریبا 15 کال کېږي چې دا لز د افتتاح سو بن سو کې یو ګور امدا محل اغزمکه هم غصب شولې وسان دازه 13 ورځ منتلو نږدې خمدیدنه ورته وکړله خو جمعن اعظم تر اوسه ننګرهار نه لري په پنشیر کې وګورو یو وړکې ولایت ده ډیر یو لوی جمعن اعظم لري سو سو د پیمنګ دا وسوي سو التم لوبي کړی دي امدا محل مونږ وس ولایتي سالي نشینو ولای ولایتونه نشي دعوت کوله په د خاطر نو دعوت کوله چې مونږ جمعن اعظم نه لرو کچیر جمعن اعظم نه لرو نو د ولایتونو لوبي په ننګرهار کې نه کیږي
د جمنازیوم پړستا سستونز لولتی چارواکو یا هم مرکز کې لمسولینو سره شریکه شوې ده
روزې په 28مه منګه د ننګرهار والی سره ناشته وکړله روزمات هم عمل ته په ولایت کې وک منګه خپل ستونزې د جمنازیوم پړه باندې بار بار هم ویلي سولېز مزایریم کړی دي کابل ته تللی اسو امریت ته تللی اسو خو تردا د ما زمونږه هیڅ چار نه اوریدلې کاوریدلې دا بیرته ور باندې لیدنه نه دا کړی چې باید سیدی ته کاروشی خود دنګرار جمعن اعظم ته مونږه ډیر اړتیا لرو به چې دغه جمعن اعظم ډیزر تر زره جوړ سي
کومول سه اصلا ستونز صدا زای ورتنه لري کنه بودیجه اعلان د منظور شوی
جمعن اعظم لپاره بودیجه ورکل سوی و زای ورته مشخص شوی و چې پاره زمکه باندې کله چې تعمیر جوړ سو که درته ویمه سالويخ په صدق غارم شوی دا خو 15 کال کې چې کار په ټاپه درول شوی دا یو شخصي کس ور باندې دوا چولې دا چې د زمکه زما دا او کار درول دا نو هغه دولت سره لنجره ونه دا نو دولت به چې یو چاته قرارداد ورکي یو په ځای باندې جمع نظم جوړي به چې مخکې تر مخکې آیا هغه ول هغه جائیداد خپل کی دا قواله تیر کی به په هغه جائیداد باندې کار پیل کی نو کار په ټاپه ولاړ د تقریبا 15 کال کېږي بودی جیم پاس شوی دا شاید دا پیسې تللې وي شخصي جبونو ته منګ چې څومره معلومات کړی دا حتی وې د خلکو په کې شخصي کورونه جوړ شول په همدغه پیسو باندې چاو چاچ په کې برخه رسیدلې ده خو جمعن اعظم اماغه سي کار ولاړ ده حتی ازمکه غصب شوې ده یو ساندازه ازمکه غصب شوې ده کچيري نږدې نه کتنه ورته وسی یو سو کسیس پلاوي آیات ورته جوړ سي راشي د ننګرهار ورزشکاران ته په کې برخه ورکی په دغه آیاتې کې راشي د نږدې نه کتنه ورته وکي آیا د بودیجې څه شو دی ولی کارونه ولاړ دي تر اوسه هیڅ پښتنه نه دا کړی
ډیره زیاته مننه د ننګرهار د فری فایټ یا آزاد مبارزو ولایتي مسول ګرانغه کاموالو آیا په هیګه چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزاد مبارزو کوم لوبغاړي په 2000 کال کې ډیری پیسې ترلاسه کړي نور حالي زموږ له همکارې واوري
د ایرلند هیواد د آزاد مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2000 کال تر ټولو زیاتې پیسې لسرړون کې لوبغاړی وشمیرل شو امریکای ورسپانې فورویز د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لسرړون کې لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیون ډالر په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فورویز ورسپانې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي د یادې ورسپانې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 180 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي د فوربس په ورسپانه کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړی چې دا یې بیا خپل د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ تر میسی وروسته په دریمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالدو راغلی رونالدو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دی
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2000 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړي دي او اوس هم لږمنې سره سم د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتر کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د برېټانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتی او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بله ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیویټوریو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. کمو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شي نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولري چې آزاده هوا تنفس کړي. بل مسله دا ده چې ساسو د تصور ځواک پیوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو ښه ده چې کله ناکله د خار لواټونو او کوڅو ور اخوا په آزاده فضا کې قدم وهئ. دا قدم وهل به په خار کې لیدلي ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلي ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ، خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت تیریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشحالۍ او خوښۍ سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان اولی خبرونه پای ته رسیږي. تربیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته جیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
بل روان